امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه رانا یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنی خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري د افغانستان حکومت په غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ یو کم سلمه کلیزه د پخوانی پادشاه امان الله په دوره کې په جوړ شوې ماڼۍ کې لمانځلې ده، او په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې ومانځل شوه چې لا هم په مختلفو ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو ډلو سره جګړه روانه ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ، اوس درته زه خبرونه اورم.
امریکا او پاکستان دواړو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د اوربند د اعلان هرکلی کړی، او ښاغلی پومپیو ویلي دي چې امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سره همکاري ته تیار دي. هغه وویل امریکا د افغان ولسمشر غنی طالبان ته د اوربن د مشروط وړاندیز هرکلی کوي، دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی. ښاغلی پومپیو وویل چې امریکا د افغان حکومت د طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو ملاتړ کوي. له بلې خوا، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د یک شنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات دپاره د دغو ټولو کوششونو ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د عرفه له ورځې نه نیولې د اسلام د پیغمبر د میلاد تر ورځې پورې د طالبانو سره اوربند اعلانوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دولت اوربند مشروط دی، او په هغه صورت کې به وشي چې د طالبانو لخوا نه هم رعایت شي. د امریکا حکومت ویلي چې ځواکونه به تر هغې چې ورته اړتیا وي په عراق کې پاتې شي. د امریکایي ځواکونو یو ویاند شان رایان د یک شنبې په ورځ په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل چې د دغه اقدام هدف د عراق په هغه سیمو کې د ثبات ټینګېدل دي چې د مخه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وي. ښاغلی رایان وویل موږ به خپل ځواکونه تر هغه په عراق کې وساتو چې فکر وکړو چې عراقی مامورین ورته ضرورت لري. دغه امریکایي پوځي هم دا شان ویلي دي چې د داعش ډله باید د پوځي ځواک د لارې د بشپړ ماتې سره مخامخ شي، او تر هغه وخت اړتیا ده چې ائتلافي ځواکونه په عراق کې پاتې شي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د خپلې دندې دپاره د لوړې پورته کولو نه وروسته ملت ته لومړنۍ وینا وکړه. عمران خان د وینا په سر کې د خپلو طرفدارانو نه مننه وکړه. ویل زه د خپلو هغه طرفدارانو نه منندوی یم چې زما سره د تیرو 22 کلونو نه ملاتړ ته دوام ورکړی دی. زما سیاست ته د راتګ هیڅ نیت نه و، خو د پاکستان د ښېګڼې لپاره مې دا پرېکړه وکړه. هغه وویل چې بدلون به زما نه شروع کیږي، او هر هغه کس نه سره به حساب کتاب کوي چې د پاکستان نه پیسې غلا کړې دي. هغه په خپلې وینا کې د پاکستان ته د راپېښو مسلو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې پاکستان ته د ټولو نه ستره راپېښه مسله د دغه ملک پور دی. هغه وویل چې د تحریک انصاف حکومت به کوشش کوي چې دغه مسله حل کړي. عمران خان په خیبر پختونخوا کې د خپل سیاسي ګوند کامیابی خبره وکړه. ویل چې په پختونخوا کې د هغوی د ښه پالیسیو له کبله د جنایت په کچه کې کمی راغلی ده، او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ډیر مثبت اثر کړی دی. عمران خان وویل چې په ملک کې به د غریبۍ د ختمولو لپاره کار کوي. هغه دا هم وویل چې د ګاونډي ملکونو سره به د اړیکو ښه کولو لپاره کوشش کوي. عمران خان په خاصه توګه د فاټا یا په پاکستان کې د قبایلي علاقو خبره وکړه. ویل چې هلته د ترګرۍ خلاف د جنگ په نتیجه کې د فاټا حالات ډیر زیات خراب شوي دي، او دوی به کوشش کوي چې فاټا ته خاصه توجه ورکړي. د هند د کیرلا په ایالت کې د یو قوي سیلاب په نتیجه کې د 350 تنه زیات کسان وژل شوي دي، او په لسګونه تر اوسه لا درک دي. په هند کې د مونسون بارانونه چې د مئی د 9 نه شروع کیږي، په کیرلا کې تر اوسه پورې د 350 نه زیات خلک وژلي دي. حکومتي چارواکي وایي چې کېدای شي دغه شمیر لا هم زیات شي. حکومت د بیړنیو حالاتو اعلان کړی دی، او دغه سیمې ته مرستې انتقالول شروع کړي دي. په اندونیزیا کې یوې قوي زلزلې د لمبوک سیمه بیا لړزولې ده. زلزله چې قوت د ریکټر په اندازه 6.3 درجه وو د لمبوک په سیمه کې خلک یو ځلی بیا ایرول دي. چارواکي وایي چې کېدای شي په دغه زلزله کې مړی هم شوی وو، خو تر اوسه پورې په دې حقله باندې هیڅ معلومات نشته. دغه قوي زلزلې اوسیدونکو یو ځلې بیا ډیر زیات وارخطا کړی دي، ځکه چې 13 اونۍ یو قوي زلزله شوی وه چې 400 کسه یې وجلی وو. اسرائیلو د غزې په تړانګ کې د خلکو د تګ راتګ یوازینۍ لاره تړلې ده. دغه کار د اسرائیلو حکومت پرون د یکشنبې پورس کړی دی. اسرائیلي چارواکي وایي چې دغه لار به یوازې د بشري مرستو د سامانونو د رسولو لپاره خلاصوي او د هغې نه علاوه به چاته اجازه ورنه کړي چې په دغه لار تیر شي. د جمعې پورس فلسطیني چارواکو ویلي دي چې 2 تنه د اسرائیلو پوځیانو هغه وخت وجل چې د باز د سرحد سره یې نږدې مظاهره کوله. اسرائیلی پوځیانو په ډزو کې 6 کسه جوبل شوی هم دي. د یادونې وړ ده چې دغه پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې د مصر حکومت د دواړو خواو ترمنځ د اوربند هڅې کوي. دا وو خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت په غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه د پخوانی پادشاه امان الله په دوره کې په جوړ شوې ماڼۍ کې ومنځله. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن د یکشنبې په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې د افغانانو د خپلواکۍ د 99مه کلیزې په مناسبت یوه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی بی بی ګل، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حکومت لوړ پوړو ملکي او امنیتي چارواکو سربیره د پخواني پادشاه امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا هم ګډون کړی و. غونډې ته جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د افغان حکومت د اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه خبرې وکړې. وویل چې ژر به د دارالامان ودانۍ سره د افغانستان د حکومت اداري کمپلیکس هم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د لوی اختر په ورځو شپو کې د وسلوالو طالبانو سره د اوربند په باب هم خبرې وکړې. وویل چې یاري د افغانستان د ټولنې ټولو کښونو سره سلام مشورې کړې دي. جمهور رئیس غنی چې سر د دوشنبې د ورځې بل وسلوال طالبان سره تر 3 میاشتو پورې یو مشروط اوربند وکړي، خو جمهور رئیس غنی چې دا اوربند به یو لخیز نه وسی.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز اعلان میکنه.
یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفی ورځ ده د میلاد نبی د ورځې پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې نیکمرغ ورځو کې اوربند اعلان او وساتي تر هرې مودې پورې چې طالبان پر اتفاق وکړي اوربند اعلانوم.
جمهور رئیس غنی چې د افغانستان د بیلابیلو ټولنو چې پکې دینی عالمانو او سولیالي شوراګانې هم شامل وي او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس او د سعودي عربستان د پادشاه د پرله پسې غوښتنو په اساس دا مشروط اوربند اعلانوي. جمهور رئیس غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله وینا کې وسلوالو طالبانو سره د سولې په مسله خبرې وکړي. په وسلوالو مخالفانو انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت لخوا یو لخیز اوربند به ټینګ نشي.
دا ځل د ملي یووالي د حکومت لخوا د اوربند مسله په داسې ډول مطرح ده چې مقابل لوری چې په جګړه کې دی هغوی هم اوربند مراد کړي، که یې مراد نه کړي له بده مرغه اوربند خپله معنی له لاسه ورکوي.
د افغان امنیتي ځواکونو په چمتووالي باندې په ټینګار وویل چې افغان ځواکونو چمتووالی د افغانستان راتلونکي ټاکي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې میرمن حسینه ساپۍ په خپله وینا کې د پخواني پادشاه امان الله خان د دورې د معمارۍ د سب په اړه خبرې وکړې او د هغه په وخت کې جوړه شوې هره ودانۍ د معمارۍ د معاصر تاریخ بېلګه وګڼله. میرمن حسینه ساپۍ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پخواني پادشاه امان الله خان هلې ځلې هم یادې کړې او په ځانګړي ډول د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د هغه حسی وسایلی. میرمن ساپۍ په سیاست پوهنې او ټولنیزو چارو کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د افغان حکومت په هڅو هم وغږېده او وویل چې د حکومت دا هڅې تر ډېره نیمایشي بڼه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې غونډې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په سلی باندې د ګلونو ګېډۍ هم ایښې وه. د کابل سربیره د افغانستان په ولایتونو کې هم د زمري 18مه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ 99مه کلیزه د غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د اماني دورې د نورو کامیابیو ترڅنګ یوې هم د ښځو د ازادۍ لپاره ګامو. د خلکو په حضور کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سوریا څرګندېدل او په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیستل د دې دورې تاریخي او فوق العاده اقدام حسابېږي. لیکوالې صفیه صدیقی امریکا غږ سره په مرکې کې
اول خو زه د خپلواکۍ ورځ مبارکي ټول خويندو ته وایم، او د افغانستان خپلواکي د افغانستان د خزو لپاره، نه یوازې د نارینه و، نه یوازې د ټولنې لپاره. په دې معنی چې اعلی حضرت امان الله خان له ځان سره یو مدبر او یو پوه عالم او فاضله ښځه درلوده، چې د دې میرمن یوه ډېره ښه مشاوره د اعلی حضرت په هغه وخت کې، او د دې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو، موږ د هغه دورې نه تر دا اوسه پورې چې ګورو، هغه د ښځو د خپلواکۍ او د ښځو په باره کې چې کوم تدابیر ملکي نیولي وو، هغه د هغې نه وروسته هم تر اوسه پورې په هماغه ډول باندې چې وو هماغه ته تعقیب شوي دي.
بله، کېدای شي د ښځو په برخه کې لاسته راوړنې مشخصې کړي؟
په ټوله کې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د مستوراتو پیسه او همدارنګه بیا وروسته د ښځو ټولنه چې وه اوس د ښځو چارو وزارت ده، او بله مسله چې ډېره زیاته مهمه وه، د ښځو لپاره یوه محکمه جوړه شوې وه چې ښځو باید په خپلو هغه کوم حقوقي مسایل چې درلودل هغې دپاره دوی د ښځو دپاره خاصې محکمې ورته جوړې کړې وې. او د اماني په دوره کې د لومړي ځل دپاره ښځو د افغانستان نه د باندې زده کړې ترلاسه کړې، چې د لومړي ځل دپاره 12 ښځې ترکیې او ایټالیې او همدارنګه کوم بل هېواد ته لېږلې چې دوی ښځو خپلې زده کړې ترلاسه کړې، او یعنی د نن نوي کال یا 15 کال مخکې ښځو د افغانستان د باندې زده کړې ترلاسه کړې. بل خپل ملکه چې وه د اعلی حضرت ډېره ښه مشاوره وه، او د ملکي کار یوازې او یوازې دا و چې داسې اصلاحات رامنځته کړي چې د اماني د دورې نه وروسته هم تر دا اوسه پورې هماغه لاره مخته نیول شوې ده. د خبر یعنی د افغانستان د ښځو نهضت د نن د نوي کالونو زیات عمر لري، او تر دا اوسه پورې چې جریان لري، دوام لري، دا د هغې د برکته و.
نو ولې د ملکي سرایا دومره هلې ځلې د یو بنسټیز ګام په توګه پاتې نه شوې؟ ځکه د نظامونو د بدلېدو سره د مبارزې هم خپل رنګ بدل کړ.
البته نوشابه جانې، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې زموږ دغه جغرافیایي موقعیت یو اندازه همیشه د خطر سره مخامخ ده، غیر خطره متاسفانه لومړنی ټاپه چې وهل کېږي هغه په ښځو وهل کېږي، او د ښځو دپاره ټولنه ډېره وروسته پاتې. که دا ووایو چې هغه کوم بنسټ چې ښودل شوی دی په هغه ډول باندې که دا ښځې تر اوسه پورې مخ په وړاندې تللي وي، نو افغانستان به هم د نورې دنیا په قطار کې وای، مخصوصا د ښځو د نهضتونو له نقطې نظره. ولې متاسفانه دلته په هر څه کې تر هر څه لومړی ښځې متضرره کېږي، په ښځو باندې ټاپې لګول کېږي، په ښځو باندې بندیزونه لګول کېږي، اخیر خطر ښځې وروسته پاتې دي.
یعنی ستاسو د خبرو نه داسې څرګندېږي چې کومه مبارزه چې اوس د ښځو د حقونو دپاره روانه ده، دا د اماني د دورې د هغې مبارزې ادامه ده چې ملکې سرایا پیل کړې وه؟
بالکل، د ملکه سوریا د هماغه وخت هلو زلو میراث ده. ولې دا میراث هغه څنګه چې باید ساتل شوی وای، نه ده ساتل شوی، هغه څنګه چې باید پرمختګ ورته ورکړ شوی و، نه ده ورکړ شوی، هغه څنګه چې وده باید ورکړ شوی و، متاسفانه نه ده ورکړ شوی. ځکه چې ښځې په دې ټولنه کې مدام د حوادثو هغه لومړني ښکار دي چې ډېر زر متضرره شوي دي د حالاتونه. هغې د خطره یوازې په یو شي باندې اکتفا کوو، هغه دا چې د افغانستان ښځې د ملکه سرایا د هغه دور هلې ځلې باید همیشه یادې کړي. د شاه امان الله خان په څنګ کې باید د ملکه سرایا هغه زحمتونه، هغه نوښت، هغه څه چې هغې د افغانستان د ښځو دپاره غوښتل، هغه باید همیشه په پام کې ونیول شي. ځکه نن د هغې وخت نه پوره یوه پیړۍ تېره ده، اوس په یوه پیړۍ وروسته که د افغانستان ښځو ته کار کېږي، هغه د دې ښځو حق دی. خو یوه پیړۍ مخکې چې کوم کار ورته شوی دی، هغه د دې هغه د هغه د ویاړ دی چې تر اوسه پورې کله چې امان الله خان یادېږي، ملکه سرایا حتما باید ورته یاد شي.
ډېره مننه صفیه صدیقي کورم ودان.
ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې لمانځي چې لا هم په مختلفو ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو ډلو سره جګړه روانه ده. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د غزنی امنیت کمانډان جنرال فرید احمد مشل سره د غزنی د امنیت او ثبات او اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې.
جنرال صاحب، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر رالې. یو تاسو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویمه، او ترڅنګ تاسو نوې رتبه چې واخیستله د جمهوری ریاست د خوانغی مبارکي ویم، خو پښتنه ده چې کده غزنی عمومي وضعیت په اړه کوم معلومات لیدونکو سره شریک کړي چې امنیت څونه اوس تضمین دي او خلک خپل سیمه او کورونه ته بیرته ستانه شوي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اصل مخ کې آشنا صاحب تاسو او تاسو پرې کې ټول لیدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ تبریکی وایم، او په غزنی شهر کې کافي قوتونه وسلې موجود دي، کوموندوی عملیات، کتاب خاص او موږ پولیس امنیتي ملي په ګډه باندې د شهر چاره تراب خپل شهر پاک سوی دي، د مخالفینو د وجود سره او امنیتي د تعبیر ټینګ دي، خلک آزاد خپل کاروبار کوي، خپل تجارتي کارونه مختبیایي، هیڅ نو ستونزې نشته، د برک لین وصل سوی دي، د اوبو شبکه فعال سوی ده، د ټلیفوني شبکې فعال سوی دي، یعنی اوس په شهر کې ستونزې نه لري. اوس موږ عملیات هغه چې پر مخ باندې ورودي چې ټولې ساعت د دښمن د وجود سره پاک.
بله جنرال صاحب، مشل د سویل شي چې تاسو وسلوال مخالفین اوس د غزنی په کوم ساحو کې دي، او بل دا چې آیا رښتیا پاکستانی وسلوالم تاسو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی دي دغه تیر یو هفته کې چې جګړه روانه و؟
بله، زموږ سره خارجي اتباع خصوصا پاکستان، چچنیا، دا خلک زموږ سره په مخامخ جګړه کې د منځ کې دي، او د بازو ثبوتونه او اسنادونه وشانې موږ مرکزي دولت ته ورکړي دي، هغه ستره سره نو دوی په دا جګړه کې په پران دغه ساهم اخیستی وو، او د دې غوښتل چې د غزني ښار ته سقوط ورکړي، نو د دې وطن مېړني بچو هغه خپل د دې هغه عمله پر شا وتنبوله، او دوی په دغه کې نابوده کړه، او دوی خپل خپلو باداران ته سرخم او بېرته لاړل.
بله ماشال صاحب، تاسو لږ مخکې واورېدل جمهور رئیس غنی درې میاشتې یو طرفه اوربان اعلان کو، هغه په دې شرط چې طالبان هم ورسره اعلان کړي، د دغو وسلوالو سره چې تاسو په دې غزنی کې وجنګېدلې یا تر اوسه هم جنګېږئ، څه فکر کوئ څومره ورسره د سولې یا د اوربان کولو امکان شته دی یا وینئ؟
د دولت یا خصوصا د افغانستان د خلکو ارادې ته کاملا احترام لرو، او د اوربان په تمام معنا کې چیرې دا وړ ګورې یو شټه کې پکښې کې دي، کچېری دغه درې میاشتې چې د دولت تر لوري سه اوربند اعلان سوی دي، کچېری هم زمانه هغه اعلان کې تیر وری مو څور لس ورځې وو، دی درې ورځې وو، کچېری دی درې میاشتې د اوربند اعلان کې، او په دې کې شرایط وز سوی دي چې د سلاو سره شرایط نو سره کړی چې راځي هغه سلاي به شول کیږي، او د شهر دروازو ته دخول حق نه لري، او ډېر شپ په شان په نظر کې هغه لمړی ځل لپاره دا شی نه وو، موږ لپاره دا ورشه د ولس ارادی ته په تمام معنا حکومت چې موږ یو موږ د دولت عسکر یو، موږ هغه ټول اصول مراتبو، خو دغه شی درته ویل چې یو شی په دې کې ډېر څه دی، که څومره اعلان چې دولت کړی دی کم زمانه دی دغه نه دولت وکړي اوربند یا کچیر دی درې ورځې اته نو ورځې کې دولت هم هغه درې څه لوږ ورځې دی نور نه دی، نور بیرته هغه د جګړې ډګر کدی توڅ ساتي، موږ به ومه دې مقابل کې ولاړو، د خپل خاورې څخه دفاع کوو، هر هغه څوک چې د خاورې ته لکه څنګه چې تیر خونه هفته یو خونړی هفته و چې د خلکو مارکیټو ته دکانو ته کورو ته خرجات وای ورسره وي، خپل په وطن ته راوستل و، او زموږ خلک په شهیدان زخمیان و ته کورونو ته ور اچوي، کشنیان و زورول، دا یو تاسو ته معلومه ده چې د غزنی شهر د اسلامي ثقافت په نامه باندې کچیر دی جګړه کوله، یا دی عام خلک مطلب نه وای، عام خلک نه وژلې، خو دشت معلومه وي، دشت په کل د حکومت سره جنگ کوي، او پرداش یو مقدس شهر باندې حمله کوله، او دا رقم کار دی د خپل د دې ترګوندوی چې دی وحشي ډاله ده، وحشیان دي،
بله
او وحشیان د سودا ته وکونه کیږي چې دی راولاړيږي، هغه دی چې د خلکو پر اولادونو باندې رحم نه کوي، خو تمام معنا د دولت امر مشترک لیدي مزاقته په تمام معنا په کایلی او هغه امر پر ځای کوي، کچیر دی او امیر خپل طرف سره اوربند اعلان نکي، او دی رادار سي چې موږ هزارات کی اوربند پدامه نه کدي چیرې عمله کوي، او دی ته څوک جوابي دز نه وکي، کچیر دی پر دولتی و مامورینو پولیسو اردو باندې ټاک کوي هغه ځای باندې به بلنس عمل تر سره کیږي او دی به سرکوب کیږي.
یعنی تاسو وضعیت په کاتو باندې به اقدام کوي که چیرته سوله کوي سوله کوي که جنگ کوي جنگ. پر صورت سره د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال صاحب کورم ودان مانور پختنیم درلودې چون وخت ډیر کم دی خو ډیر تشکر چې زمونږ بلنه منلې و
د
مصروفیت سره تاسو خپل نظر شریکو کورم ودان
زیره ما
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ رتبه چارواکو په بوسنیا او هرزګوینا کې د پارلمانونو پریکړه غندلې ده. وای هغه رپورت دی بیرته واخلي چې په سربنیسا کې د زرګونو مسلمانانو عام قتل مني. خبریالې لیسا شلاین رپورت را لېږلې.
د عام قتل د مخنیوي په باره کې د ملګرو ملتونو خاص مشاور اداما دینګ د ریپبلیکا سرپیکا د ملي اسامبلی پریکړه په باره کې خبرداري ورکړه چې د 2004 کال راپورټ لغوه کړ. دا د بوسنیا او هرزګوینا لپاره پر شا تګ و. دی وایي دا د قانون حاکمیت او هغه کوښښونو ته تاوان رسوي چې د جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتونکي وو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جنگ په وخت کې د ټولو فرقو په خلاف دغه جنایتونه شوي وو. د بشري حقوقو لپاره عالي کمیشنر زید راد الحسین دغه خبره مني. دی وایي دغه اقدام به د اکتوبر د میاشتې د عمومي انتخاباتو نه د مخه اختلاف او ناشنالیستیکي ناندری له بد نه بدترې کړي. د ده نطاقه رابینه شمداسانی نه وایي دغه پریکړه به د ګډوډو ټولنو ترمنځ د پخلاینې کوښښونو ته تاوان ورسوي. شمداسانی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The 2004 Srebrenica Commission report established that from the 10th to the 19th of July 1995, between 7,000 and 8,000 Bosniaks went missing in the area of Srebrenica. It also found that more than 1,000 Bosniaks were killed during this period. Two international courts have determined that this massacre
The 2004 کال د سابرینیسا د کمیسون راپور چې د 1995 کال د جولای د میاشتې د 19 نیټې پورې لیکل شوی دی نو وایي د 2000 تر 8000 پورې بوسنیان د سابرینیسا په سیمه کې لا درک شوي وو. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې 1000 تنه بوسنیان په دغه عین وخت کې وژل شوي وو. دوه بین المللي محکمو پریکړه کړې وه چې د بوسنیا د مسلمانانو وژل عام قتل و. د یوګوسلاویا د ټوټه ټوټه کېدو نه وروسته په بوسنیا او هرزګوینا کې جنگ پیل شو. د بوسنیا سربان کروشیان او مسلمانان د یو بل په خلاف راپاڅېدل. کله چې جنگ په 1995 کال کې ختم شو د 100,000 تنو په شاوخوا کې خلک وژل شوي وو او څه باندې 2 میلیونه کسان بېځای شوي وو. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته په اروپا کې دا تر ټولو نه زیات تباه کوونکی جنگ و. عالی کمیشنر زید سربسکا په پارلمان باندې تور ولګاوه چې د اکتوبر د انتخاباتو نه د مخه د سیاسي ګټې لاسته د راوړلو لپاره له دغې موافقین ووته. دی وایي ویریږي چې دا به په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی اختلاف او بې باروري لا نوره پسې زیاته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د اگست میاشتې 19 نیټه نړیواله بشري ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ د هغه کسانو درناوی کیږي چې د نورو په خدمت کې وجل شوي وي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې.
په روان کال کې د 2013 کال د اگست میاشتې 19 نیټې د هغه پیښې د 15 کلیزې په باره کې خاص مراسم سرته رسول کیږي چې د عراق په پایتخت بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکز بمونه اچول شوي وو. دغه مراسم په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې نیول شوي وو. په داسې حال کې چې دا په نړیواله ټولنه باندې لومړۍ ډلیزه تروریستي حمله وه مګر آخري نه وه.
These are the faces of the United Nations.
دوی د ملګرو ملتونو مخونه دي. د دوی سابقې سره فرق کوي مګر نظر سره شریک دی. په دوی کې زمونږ ایډیال انغښتی دی او په خپل ټول ژوند کې کوشش کوو چې زمونږ ایډیال درکړي چې بې له وخته او په ډېر تاوتریخوالي سره ګډ وټ کړی شلو. دغه لنډه ویډیو په 2013 کال کې اخیستل شوې وه چې په بغداد کې د کانال په هوټل باندې د تروریستي حملې نښې لا تر اوسه تازه دي. په کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي سرګیو میرو د میلو نطاق احمد فوزي یو له هغو 200 کسانو وو او چې په دغه ورځ وژل شوي وو. فوزي له مرګ نه بچ شوی وو ځکه چې هغه په ماموریت تللی وو. د روان کال د مراسمو د مشر په حیث ده د ژوندي پاتې کسانو او د قربانیانو د کورنیو سره د روس فیت جرالډ کینیډي د وینا له لارې څرګند کړ چې دوه ماشومان یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړي. فوزي انوای:
The wounds remain. In time, the ما
پر هارونه په خپل ځای دی. په هغه وخت کې دماغ خپل شعور په داغ شوي د سمال پټاوه او درد یو څه کم شو، مګر هیڅ وخت اورک شوی نه دی. 15 کلن ماتیا سلیم کانن په بغداد کې د خپل پلار جین سلیم کانن د وژل کېدو نه څو هفتې د مخه زیږېدلې وه. دی اوس داسې پلار ته خبرې کوي چې هیڅ یې نه و لیدلی او ورته وایي د ژبو سپورتونو او ټیکنالوژۍ سره د ده په شان مینه لري. کانن وایي:
I've been brought up with values of respect, friendship and solidarity.
زه د احترام، دوستۍ، پیوستون او عدالت د ارزښتونو سره لوی شوی یم. دغه ارزښتونه ستا وو او تا ته ښه روحیه درکوي. زه اکثره وخت اسمان ته ګورم او زه ستا په باره کې په خاصه توګه کله چې اوس خاص څه پیښ شي فکر کوم او زه ویاړم چې د دغو خلکو غونډه دلته وینم چې ستا او ستا همکاران یادوي. زه به خپل ژوند ته دوام ورکوم، خپلې کورنۍ او دوستانو سره مینه لرم او تا ته به تل زما په زړه کې ځای وي. 15 کاله پخوا هغه ورځ د ژوندي پاتې د کیرول رای په یاد د اوای:
Confusion reigned. People hugged. Tears were shed.
ګډوډي وه. خلکو د یو بل سره روغبړ کاوه. وښکې روانې وې. ښیښې لا تر اوسه لیدل کېدې او له ویښتان نه په برس لرې کېدې. مګر ملګرو ملتونو او کوشش کوو چې خلک په الوتکه کې خپلو وطنونو ته واستوي. موږ نه غوښتل چې سره جدا شو، مګر مشوره کوونکو موږ ته ویلې چې څه شی ښه دی. رای وایي هغه ژوندي پاتې کسان د ملامتۍ احساس کوي چې زخمي شوي نه دي او وځي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مدیر مایکل مولر څرګنده کړه چې په عراق کې د غرمې نه وروسته حمله یوازې حمله نه وه، مګر د ملګرو ملتونو په خلاف نورې حملې هم وشولې. مولر انوای:
At the end of 2007 we lost 17 colleagues in Algiers.
موږ په 2008 کال کې په الجزایر کې ولس همکاران له لاسه ورکړل. تیر کال 138 تنو 16 ساتونکو د بشري مرستو د رسولو 109 کارکوونکو او 5 کالو کې د وظیفو په وخت کې د بشري مرستو د رسولو 100 کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ادرین اویرا د میلو د خپل پلار د وژل کېدو په وخت کې 30 کلن وو او دغه پیښه ښه یاده وه. او وایي:
When we got informed of the attack, my family and I went quickly home.
کله چې موږ ته د حمله په اړه معلومات وشلو، زما کورنۍ او زه کور ته په چټکۍ ولاړلو او لږ وروسته موږ د سی این این د تلویزیونی شبکې له لارې خبر شولو چې زموږ پلار وژل شوی دی. د روان کال د مارچ په میاشت کې زما پلار 70 کلن کېده. ښایي چې تقاعد یې اخیستی وی. هغه به د خپلو څلورو لمسۍ وو او لمسۍ سره خوشحاله ژوند تیر کړی وی. ما فوزي د ده په وینا لږ غوندې تعجب وکړ او وایي:
Thank you, Adrian. And I can assure you that
مننه ادرین، زه تا ته ډاډ درکوم چې سرګیو به په 70 کلنۍ کې تقاعد شوی نه وی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د اګست 19 د نړیوالې بشري ورځې په حیث ټاکلې ده چې د هغو کسانو درناوی په دې ورځې وشي چې د سولې د دایې لپاره خپل ژوند لاسه ورکړی دی. که دوی ته ژوند اجازه ورکړې وی، تصور کولی شئ چې دغو زړورو کسانو به د دغه هدف لپاره څومره کار کړی وی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ ساسونه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدل. خدای پامان.